نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنې فرشتہ صحا کې ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به همي وي. خو پایل په وکړو د نن ورځې پر موضوع نن ورځ د خبرونه ته موضوع ټاکل دا چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی وو. افغان ښځې وروسته له هغه لا سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځو او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړل. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس ته خبرونه ده. تاسو را سره مال وسی قدرمن میلمنې به هم را سره وي پر همدغه موضوعاتو به خبرې سره وکړو. خو مخکې د دې نه چې خپل قدرمنو میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې د افغان ښځو پر وضعیت خصوصا د افغان ښځو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانې تیرې کړې دي په تیر کال کې او لڅه محدودیتونو سره دوی لاسو گریبانو. په دغه اړه د سنا کاکړ راپور ته بغوښ شو بیرته به هم راوګرزو موضوع ته باسته. ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پایه رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خپل په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پول کی داریو
ما په وینجو کې کار کوم. ښه عاید می درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته می لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس په می هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکاری له امله می ستر زیات سوای او زما په اړیکو یې اغیز کړی. هیڅ کوم له ټولنې حزبېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایی فکری مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برخواستم. زه در سلگون و نور و میرمن و پسیر در دندی پری خودو تا عرض شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روز تا پکور نستیم لدیر و اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وقتی د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي سرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي سرخ څخه لری کو یا د خزو ګډون په اقتصادي سرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کم رنگ کو یا لمن زړو دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2023 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په 9 یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. دوی دا هم وویل چې په 2024 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت دوی پر روان باندې هم ناوړه اغېزې درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنونکي فعالانې هر یوه میرمن ولولادې خان او همداراس هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونې ته ډېر ښه راغلی. پایل به وکړو اغلی دیقان. اغلی دیقان، 2023 کال څنګه ارزوئ د افغانو میرمنو دپاره سره د دونه ډېرو ستونزو؟ تاسو هلته وایي څنګه کال و؟
السلام علیکم، وخت مو په خیر. سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال و، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او ښځې د ژوند له ډېرو سختیو سره مخامخ سول. ښځې له ټولنې نه لا هم حذف سولې، لا هم محدودیتونه پرې ډېر سول، لا هم خپل هغه کومې واړه کارونه یې څه درلودل او کولی سول د هغې په مرسته باندې خپل ضروریات، خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول. چې دا دمال نظره چې زه په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول. چې بیرون ته هم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې مونږ مطلقه ټول بېکاره سولو، مونږ ته نور اجازه رانه کړل سوله چې کار وکړو. چې دا ډېره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي، د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال و، نو مونږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت مونږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید مونږ ومني او مونږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډېره مننه اغلی دهقان، تا ته به بیا هم را وګرځم. اغلی شمس، تاسو هم راته ووایئ چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو دپاره څنګه کال و؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه نجونو دپاره چې په رسنیو کې کار کوه، دغه تیر کال څومره له ننګونو ډک و؟
ډېره زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې میلمنې ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داسې یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسانو نه کوو، مثلا ما هېڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولی خپل هېواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راکړل شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم. خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغانې نجونې دې څخه صحیح ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هېواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هېوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي. ځکه یو څوک چې خپل هېواد کې کله پیدا کیږي، خپل هېواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به مونږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به مونږ دې ته اړ شو چې مونږ لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته
موږ به لاړ شو بیلو بیلو نورو هیوادونو ته، هلته به مهاجر شو. خو که چیرې زموږ هیواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولی شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2024 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي، دا چې دومره ډېر زیات موږ تاسو ولیدی چې خلکو خپل غږ پورته کړو، خو هغه هغوی ونه مانه. یعنی د تعلیم په برخه کې څومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولی چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولی. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول خپل په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تېروي، پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تیریږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي، هغوی یو څه وظیفه نه شي کولی، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟ که چیرې کومکونه هم کېږي، کومک دوی نه ګوري. که چیرې کومکونه هم کېږي، هغه کومک حق حقدار ته نه رسول کېږي، نو په کوم ډول به دوی وشي کړي خپل اقتصادي مشکلات حل کړي؟ موږ او تاسو اوس ګورو، موږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپېریال ته ګورو، موږ سوالګرې ښځې لرو، موږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ پارمان دي. نو دغسې کال چې اوسېږي، نو موږ د دې کال ته هېڅ موږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو، ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی چې موږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې موږ ګورو، زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي، هره ورځ خلک زیاتېږي. یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره، دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي. نو هغوی به څنګه وشي کولی چې خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي؟ نو څنګه به وشي کولی چې یو ښه کال تېر کړي؟ دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و، د ښځو په دندو کې هم کار و. اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري، تمام ورځ د دې د ښځو مسله ده. حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه، وایي ښځې باید کړکۍګانې دستې او داسې اوبه نه ګوري. خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې، انګړ کې نه دي ناستې. یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه رامنځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنا محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې قرآن کریم کې په اسلام هم راوړو، تعلیم خو په اسلام کې هم شته، شتون لري. که حجاب دیړی ښه حجاب خو مخکې دین افغانستان هم یو اسلامي مملکت و، دغه مونږ یو مخکې دین هم جمهوریت کې هم داسې و، امارات کې هم داسې و. څنګه چې هغې وخت کې مونږ به حجاب و، اوس هم همداسې به حجاب استو، ځکه حجاب خو څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي، د بنده د ویر څخه خو نه کوي. او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل، او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ونه کړله، ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم ښوونځي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو، په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي، د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږیږي، څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو، څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه، یو ښه امنیت جوړ کړو، یو ښه اقتصاد جوړ کړو. نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي، نن باید د ښځې ټیکری داسې وي، نن باید ماسک داسې واچوي، نن باید داسې حجابي. یعنی په یو داسې موضوعاتو باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره، یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي، هغه فرهنګ باندې پوهېږي، هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږیږو تمام ورځ، یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي، هغه باید کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، وظیفه اجرا نه کړي، دنده ترسره نه کړي، خلک څه وکړي؟ نو دغه باندې بیا دوی وغږي، یو داسې یو داسې یو کاري فرصتونه دې ورته ایجاد کړي چې هغوی وشکولی په هغې کې کار وکړي، تجارتونه وکړي، یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشکولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سا کال هغه کال و، یا 2024 کال چې تیر شو، البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول، او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي، نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشو.
مننه آغله شمس ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راسره دی، دغه اوریدونکی به راواخلو، دوی نظر یا پوښتنه به هم راواخلو، بیا بیرته به راوګرځو د خبرونه بحث ته. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړیکه نیولې؟
زه سلطان محمد رشتیان ده کندار ولایت سره مې ټلیفون کړ دی ستاسو ملمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زو د 2023م کال کې خو چې د افغانستان د شوزو ساتو ان شاء الله برعکس لکه د خوندې خورکی چې اشاره وکړه، زو هم دی له دغه مکتبو ما سه واقع مکتبونه خو نور شام غټه مشکل دی ولادت ضرورت لرو دا زموږ پر حکومت باندې موږ غږ دی چې د مکاتب پانتنو نتیجه ته موږ خپل ضرورت لرو او نور نه په 2023م نه بلکې د 2020م د اگست
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبرې قطع شوې. په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده، بیا به هم د خبرونه په لړ کې تاسو زموږ اوریدونکو یاست، تاسو کولای شئ چې بیرته هم موږ سره وصل پاتې شئ او اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکی همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته بیرته زنګ دروخی. تر دې چې د اوریدونکو ته بیرته ورګرځو، ور به شو غلې دیقان ته. غلې دیقان، 2023م کال سره د دوه ډیرو بندیزونو پر خزو باندې شاوخوا په افغانستان کې خزي څومره شاته پاتې شوې، څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی اغیزې وکړې؟
نسبت تیرو کلو ته او د سکل محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډیرې بدې اغیزې درلودلې په کورنۍ ژوند باندې، په ټولنیزو برخو کې، په درکل یعنی په میرمنو باندې ډیرې بدې اغیزې درلودلې. دا محدودیتونه چې کله وضع کېږي، چې وضع سول انجونې له تعلیم نه بیرته پاتې سولې، له وظیفې وویستل سولې، لکه څنګه چې آغلې شمس ویلې تاسو وویل، نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات، کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي، ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبور دي دغه یوازې د نارینه لپاره نه، ښځو لپاره نه، بلکې نارینه لپاره کار هم نشته، د ځوانانو لپاره دغه مهاجرت زیات کړی ده. کله چې یو کورنۍ یو نور له ډېرو بیکاری نه دې ته مجبوره کېږي چې باید خپل ځوان زوی یا خپل ځوان خاوند ولیږي مهاجرت ته، او کله چې په لاره کې مړ کېږي دلته یې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کېږي، یتیمان کېږي، ماشومان یتیمان کېږي، میرمنه کونډه کیږي. نو دا میرمنه مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي، او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي، چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي. کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي، د خپل خلکو ستونزې حل نه کړي، نو موږ به څنګه د دې توقع لرو چې دغه ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا هغه یتیم ماشومان یا ښه ژوند ولري؟ دا اوس ډېر کسان پېژنم چې یا ډېر کسان لیدلي دي چې په تیرو میاستو کې وظیفې درلودلې خو اوس مجبوره په کور ناستې، په خوا یې لاس ورور ته پلار ته وک نه وو، حتی خپل ضروریات هم پوره کولی شول، د خپل خور مور ضروریات هم پوره کولی شول، مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوی محدودیت جوړ کړی ده، مجبوره دي په کور کې پاتې شي، خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي، او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې د هغې ضروریات پوره کړي. لکه آغلې شمس ته ویلې، د موږ دولت نور د دې پر ځای چې خپل خلکو ته کار وکوي، برعکس دوی غواړي چې نړیوال خوشحاله کړي. ټول فکر یې همداسې ده، دوی کله چې بهر ځي، یعنی دوی باید له بهرنیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي، خو دوی برعکس دوی په هماغومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان کړي دي. دوی ته هېڅ فرق نه کوي، دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي، او دا چې د افغانستان خلک څه رقم کېږي دا هېڅ ورته مهم هم نه ده. نو زما په یو ډېر بد کال و،
مننه غلی دیقان بته به هم پر دې موضوعات خبرې وکړو. زمونږ تخنیکی همکار بیا هم شارک وی وای چې اوریدونکو د تلیفون په لیکه د دغه بر واخلو بته به موضوع تر وګرځو. سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی مواړی کنی ولې
تاسو دې سلامونه وایم تاسو د ایمی اوریدونکو چې تو خین د بل ولایت شاجول ول سوالی خصتاسه او مل منو او ټول اوریدونکو ته نیکی اله او احترامات وړاندې کوم.
مننه تو خې صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی. ما د خبرونه موضوع به تاسو اوریدلی وي که په دغه اړه سوویل لري. 2023 کال د افغانو ښځو لپاره د ستونزو له بندیزونو ډک کال و. دغه کال تاسو څنګه ارزوئ د ښځو دپاره؟
دا خو رښتیا هم لکه څنګه چې خورکۍ وویل د ښځو دپاره رښتیا هم د پوهنتونونو تعلیمي سیستم چې پر دوی باندې بند ده او مکاتب بند دي دا خو رښتیا هم مشکل ده. نه یوازې داسې 2023 کال دغه یو بلکې درویشتم و تقریبا 2020 هم دغسې و. نو خدای دې وکړي چې 2023 کال په حمل کې موږ د دې زیری وار و چې د دوی پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانیستلې شي. نو دا باندې موږ هم ډېر یو ځکه چې موږ خوندې لرو موږ لوڼې لرو. نو دا ټولې رښتیا هم د تعلیم د ښه برخه دي. خو البته اسلامي عمارت هم د دې هڅه کوي چې د دې دپاره یو پلان جوړ کړي. دوی به هم یو تصمیم لري البته دا به یو مخفي کار وي. نو موږ به نه یو په خبر خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان واوسو چې موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلې شي او دوی د وطن دپاره خادمین او
توخی صاحب په دغه وروسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخې کې کار به کوه، دا هغه څه و چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې ورته ډېر سخت ضرورت و. افغانستان په کلیو کې اوس هم ډېری خلک له دغه میندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته ښځینه قابلې یا صحي کارکوونکي نشته دي. تاسو څنګه ارزوئ څو کاله بعد به په ټوله کې په افغانستان کې صحي کارکوونکي نه وي او افغان سړي خپلې میرمنې خپلې خویندې خپلې میندې به سړیو ډاکټرانو ته وړي؟ دا به خی او کدا چې خپل افغان خزه په خپل پخو ودرېږي او صحیح پرخه کې کار وکي او خپل خويندو مایندو ته برته دوی خدمات وکي، په دې کې څه عیبو په دې کې څه ستونزه ولا چې دای ودرو؟ او یو کال دوه کال درې کال ډیر کم نه دی، دا ډی یو عمر دی، یو وقفه یو خالیګا راځي په یو په یو سیستم کې. تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو خپل اتمان په کور کې خور لور مور لري کوو غواړي خپل خزینه د کور خزینه سړی ډاکټر ته تاسو ولیه خبوله یو که خزینه ډاکټر ته؟
دا خو به خي جواب واضح ته خورکی جواب ته ضرورت نه لري. هر انسان د دې خواهش کوي چې د مېرمن وګوري د ښاغې ته ښه حال وي لایسي را به سستاله دي پښتني جواب ته چې دا به پاینده کې څه مشکلات ولري. البته په لري اینده کې خو خامخا لري. خو بیا هم تر اوسه پورې د دې مېرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې وزموږ دلته یو کلینیک لرو د شاجوی په ولسوالۍ کې. دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله سته. خو بیا هم پخوا دغه سوي دي روزلې سوي دي دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخته پورې. خو به دغه زړې مېرمنې دا پخوانۍ دا کوي او په ډېر لرې آینده کې نو بیا ممکن که وضع دغه سي لکه دا اوس چې ده نو بیا ممکن چې بیا نو مشکل ډېر لرې وروسته معلوم شي. اوس فلحاله خو به نه وي. خو بیا هم زه و ټول خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران وورې له پرونه راهیسې. دلته زموږ په شاجوی ولسوالۍ کې بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم بلکې په ټول افغانستان کې وورې ډېر ښه د خیر باران ده. نو باران هم یو ضروري شی ده. خدای دې وکړي چې دا 2023 کال زموږ دپاره یو نیک کال وي، یو بختور کال وي او یو ډېر سیلابو څخه بچ کال وي. نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه وورې او په ټوله کې پر موږ 2023 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شئ، په خوشحالۍ کې تېر شئ. پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي. مننه. یو ځانګړی سلام.
مننه له توخی صاحب نه خپل نظریات شریک کړل. بیرته به هم راوګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته. غلی شمس، د دغه اوریدونکو خبرې تاسو هم واورېدې. ډېری په افغانستان کې ډېری نارینه اوس هم له دغه سترګې پټوي چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې ښځو پورې تړاو لري. او 2024 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال و، خو دغه ستونزې دوی ته ډېرې مهمې نه دي. تاسو یې څنګه ارزوئ دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو، ولې غلی پاتې دي د دغه بندیزونو پر وړاندې، د خپلو خویندو میندو د حقوقو پر وړاندې، او د وطن د راتلونکي په وړاندې دوی ولې غلی پاتې؟
ډیره زیاته مننه فرشته جانې، دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا د دې اورېدونکو خبرې چې ما واورېدې، خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنی تعلیم دروازې باید، هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی، او موږ یعنی د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چېرې دغه موږ وګورو، صحیح اشاره وکړو، زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې، هغه ډېر زیات دي. هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې همدارنګه یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي، یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلیدو سره، یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو دا ځوانان هم موږ درلودلی دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړه. موږ ګورو پرېسته جانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنی بېلابېلې غونډې ونیول شي، کانفرنسونه ونیول شو، خو بیا هم هغه دوی هغه اورېدونکي نه ول، طالبان اوریدونکو نه ول، د دې چې هغوی ووځي کولای شي دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګوري دا درې کاله پوره شو. په دې درې کالو کې موږ کولای شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخیر نه کې تاسو هم ډېره ښه چاره وکړه چې انسټیټیوټونه کنه ګوري دا صحیح برخې چې دي، دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګورئ که چیرې همداسې دوام ولري، همداسې ادامه ولري، نو موږ به په 2015 کې یا څو کال بعد، یا څو کال بعد به موږ د دې شاهدان هم واوسو چې هیڅوک به هم نشي کولای چې خپل ښځې ډاکټر ته وي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه، زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه، نو دوی ته تعلیم څه ضرور دي؟ کله مکتبونو ته تلل دي به حجاب تلل، کومه ښځه به حجاب تللې ده؟ دا څوک چې ډېر قید مونیسي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي. موږ تاسو به دوی خاص ته ول حجاب وکړي. موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو، په کابل کې هم حجاب وو، په نور ټول ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغان ورونه باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره، او هر هغه څه چې حق دی باید حق ووایي. باید د دې څخه ونه ډار شي چې ولانه نن باید طالب ورور به ما باندې په قهر شي، یا به ما ته کوم مشکل جوړ شي، ما ته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نه شي کولای. ګورئ د خپل ځان ساتل فرض دي، او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې داسې ډېرې خبرې وکړم، یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم، شاید سبا ورځ ماته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ داسې افغان ورونه هم شته دي چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي، د خپل د یو خور، د خپل یو ښځې، د خپل د مور حق پورته کړي، نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي. موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل، موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک به مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی، یا د طالبان لخوا نیول شوی، حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو.
نو دا سي ډیر ستونزي او مشکلات دي چې موږ افغانونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی غخ په پور تکلیف آزادانه ډول باندې
مننه غل شمس مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او سړي د آزادۍ حق ورکړل شوی کچې یو خزه هم آزاد توګه خپل غخ پور تکلی نو هغه کولای شي چې ډیر ډیر یعنی دغه اوریدونکو سیږي مګر دا موږ ګورو چې درې کاله افغان خځې خپل غوونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر مخولیدل چې ډېر خوځو هغه قهرمان خوځو خپل غوونه پورته کړل د خپل د افغان خوځو لپاره خو څوک هم دیغه اوریدین کینول
مننه اقل شمس دغه خبره ته بیا را وګرځو مننه یو اوریدون کې بیا هم د ټلیفون په لیکر سره د سلامونه خپل نمبر ته ویل کمزې مړی کني ولده
مننه خدای خوشاله که خورجان سلامونه تا ته د ازادي د ټول قدر منارودن تعالی دی او کی چروغ جوړ بس
مننه کور ودان خپل نمره ته وای لکم زی مړی کني ولې ستاسو غږ نه لرم فکر کوم چې تخنیکو ستونزه د خپل نمره ته یو ځل بیا وای لکم زی مړی کني ولې
نظر مې ده خورجان چې په وطن کې خوشاله امن دی او دغه د شوز پر موضوع باندې چې ده معنا لکه مکتبونه چې مکتبونه یلا کی او دا چې کاروبار جوړ شي نو خوشاله هم دی او دا خبره نه سره کوم
تاسو له نیمروز ولایت نه مونږ ته زنګ وخلای دی دا راته وایي چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوئ تاسو د ښځو دپاره دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده څنګه ارزوئ خپل کلي کې ډاکټران لرئ وس صحي کارکوونکي شته دي او راتلونکي کې اندېښنه مو شته دی ته چې صحي کارکوونکي به نه وي ښځینه ډاکټران به نوی په دغه غاړه راته وای
خورجانی او خدای دې د خیر سره دغه سیامن په زړه دغه کې ان شاء الله خدای تعالی مې ربانه دی چې دغه د فسو مکتبونه یلا شي زموس ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي نو دغه مکتبونه یلا شي او په دغه ما چې سو په کارو کې شز او ګمارل شي او شکارونه به شي کیږي او نو بس ان شاء الله ډاکټرانو په دغه کې موضوع کې یعنی معنا ډاکټرانی او نرسانی په دې کې برخه واخی کارونه وکي ان شاء الله بیا نو نیو راتلونکي ته بیا د خیر سره دغه کیږي کارونه کیږي
او څنګه ارزوئ تاسو 2023 کال کې دغه بندیزونه پر خزو باندې خول خنو تاسو په نظر دارته وای
نه بندیزونه خوش نه دي چې ولې چې موږ په نظر خدا بندیزونه چې دي ډیر تاوان کوي ولې چې هر شی په سواد خیر چې سواد څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کیږي
مننه کور ودان لدی چې اړیکه مونې ولې او خپل نظر مو را سره شریک فکر کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه کې را سره دی سلامونه خپل نوم راته وایي کوم چې ماډی کني ولې فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده زمونږ اوریدونکو په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده نن بیرته به هم وګورو که اړیکه وصل شو ورسره خو تر هغه مخکې چې اوریدونکو سره اړیکه ونیسو ور به شو خپل قدرمنو میلمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو اغلې دهقان د ښځو څنډه کول له ټولنې له او له خلکو نه او په کور کې نه ول له هر اړخ نه دوی به برخې کول دغه د رواني اړخ ښځې څومره خزی زوروی دا وس خزی په کورونا ستدی کار نه لري اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو سره سره او نور ستونزو سره سره افغان خزی لټومره رواني ستونزو سره مخ دی
مننه د خزو به بخښه کول دی ټولنې لپاره یعنی د هغه ټولنې لمنځه وړل دي چې موږ به ډېر زرش د دې حادثې شاهدان ووسو پر ډېر نږدو وختو کې به ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازینی هیواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داس هیواد ده چې هغې کې سواد ډېر کم ده یعنی خلک ډېر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده نیسي کولی حذفي کې په هر لار چې وو سیږي می دغه میرمنې ستا میرمنې نسی حزب ولای له ټولنې نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همدارې چې لکه مخکې مې چې ما وویلې واغلې شمس وویلې رواني مشکلات زفته زیات دي بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا د تعلیم نه لرې پاتې کېدل یوه ډېره لویه ضربه ده دا اوسنی وضعیت اوسنی محدودیتونو دا د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډېره ځورول ده ډېره بده ضربه یې ورکړې ده نجونې کورنۍ مجبوره دي د دې لپاره چې دغه یو په یو نحوه باندې وړي خپلې کورنۍ باندې فشار کم کړي نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لري چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران دښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کلان خپله روحیه یې له لاسه ورکړې ده که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري مجبوره دي چې باید یوې خوا ته لاړ شي کله چې یوې خوا ته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوس هم دي چې درس ته هم د خارج ته هم د درس لپاره نه شي تللی بهر له هېواده اجازه نه لري دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي هیڅ کار لاسه نه راځي چې ورته وی کوي یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینهو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته انفجار نشته جنګ نشته ده مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني نه بهرانیانې ویني نه حکومت یې ویني چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی بند یې جوړ کړی ده بس خلاص نو هېڅ مهمه نه دي داسې ټولنه په راتلونکي کې له کومو حالاتو سره له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کې نمایش ورکوي او د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمول لپاره راغلي یو خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده له جنګ نه هم بد ده له انتحار هم بد ده او له انفجار هم بد ده
ډېره زیاته مننه اغلې دیقان څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلود چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخت مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني که اوس په افغانستان کې په ډیرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کیږي بل موضوع نشته یا بل کار نشته بل مصروفیت نشته کورنیو ته هم همدغه یو لاره خلاره ښکاري او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی پوښتنه بل اغلې شمس نو کوم چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې دا چې وړې نجونې ودېږي د کورنیو دپاره د ماشومانو د روزلو دپاره دا به څومره لوی ناورین وي
فرشته جانې اجباري وادونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده موږ تاسو دې صاحبان یو چې موږ ګورو چې نجونې په ډېر کم سن کې واده کېږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کېږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې موږ تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې په د خلکو د هغه غږ چې کله موږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري. هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغانه نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي. د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاوند، راتلونکی خاوند یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده، څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلی دي چې یو ډېره وړی نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 16 کالو به وي، مګر هغه به یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کېږي. ولې باید دولت دې اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خدای ټول دې ته راګرځي، سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، بخای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وایي ما خو همدغه څنګ کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې به څه وکړي؟ تر اخره پورې خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو څه ډول یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې زه باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی باید یو ځل خو یې وګوري، چا یې دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه، دا خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زموږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کوم غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره، واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبر کولو حق نه ورکول کېږي. هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینې سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، د دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. خا دا چې تا خوښه نه ده، خا تا څوک خوښ دی؟ آیا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې نجلۍ وایي چې زه نه کوم، واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جرنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته بیاسي، اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نشته. نو کله چې تعلیم خبره کېږي، کله چې د دې خبره کېږي چې یو تعلیم باید وشي، بس دوی په هغې باندې بیا په اسلام کې سترګې پټوي. او چې کله بیا د حجاب خبره وشي، بیا نو موږ وګورو، اوسنی حکومت ګورو، کورنۍ ګورو چې بس حجاب باید داسې وي، حجاب باید داسې وي. نو دا ټول خبرې چې ده، زموږ او تاسو قرآن کریم ته راګرځي. ګورئ، په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړي دي. که چیرې موږ او تاسو داسې یو کتاب لرو چې موږ کولی شو هره ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو، نو که چیرې موږ ته حق راکړل شي، که چیرې موږ ته
کتیر حق حقدار ته ورسول شي، کتیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي. نن ورځ موږ ګورو چې موږ طالب ورور څه فقط اسلام ته په کومه برخه کې ګوري چې حجاب په اسلام کې راغلی، خو خو حجاب کوو چې کله اجباري وادونه شي بس په دې باندې سترګې پټوي. ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه، البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د نجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي، خو په زور ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي. حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي، هغوی د یو ماشوم پیدا کولو هغه کوم تاوان نه لري، یعنې تاوان یې نه لري چې هغوی
مننه. هغه له شمس د خپرونې وخت کم ده، مننه. کور ودان غل شمس د خپرونې وروستۍ شیبې دي، فقط یو اوریدونکی به راواخلو ځکه چې ډېر منتظر پاتې شو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای ما اړیکه نیولې؟
السلام علیکم فرشته صحاک،
مهرباني د خپرونې وروستۍ شیبې دي که خپل نظر وایې. مهرباني،
بالکل. په خپرونې پای شیبې دي نظر زده تو ما چې په ټولنه کې ټول داسې فکر ذهنیت جوړ دی چې وځه په پنځلس کلنۍ یا پنځلس کلنۍ کې خپل ښځې په دا پښتنو اطراف سیمه کې هیڅوک نه کوي، نو په شپږلس کلنۍ یا په پنځلس کلنۍ باندې بس یو واده کې واده وو چې هماغه زوی چې هغه بیا د اته ویشو دېرش کال یې لا نه واده ورته کړي.
مننه، کور ودان له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته د غوریدونکو به هم را واخلو. نور د خبرونې وخت مو خلاص دی، سلامونه، خپل نوم راته وایي.
سلام فرشته جان، وختم بخیر، زهره هستم، با شما صحبت میکنم. باور کنید زیاد تلاش کردم تا لک تماس وصل شوم، اما متاسفانه که وصل نشدم. اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس وصل شد. ما هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم. فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 بر زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی؟
بله مهربانی زهره جان، خوش هستم که شما را در برنامه داریم. نظر خود در این دقایق آخر میشه که امروی ما شریک کنه.
زنده و سلامت باشین، تشکر از اینکه به ما وقت دادین. ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم، به خصوصی که اینا انستیتوت های طبی را محدود کردن. و ما میخواستم پیام داشته باشم به مردم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان، به خصوص خانم های افغان، سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب، همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن در این باره، مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتانیم به دست تاثیر خود ادامه بدیم. و امیدواریم بود و میخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقتی سر چند گفتنی هایم بیشتر بود.
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان، اگه چیز دیگه به گفتن دارین مهربانی.
زنده و سلامت باشین، تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دادین. واقعا هر خواهد زیاد است، آدم نمیفهمد چی بگویم. میتونستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگویم که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا؟
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت. و بخصوصی بدترینشی بود که ما یعنی در سالهای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود، سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتانیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم، اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود. یک سال بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری، فقر، رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز. یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه، و امیدوارم که سال آینده قسم نباشه.
ډیره زیاته مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وکړه. قدرمن اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو نه منور بس خبرونه تر دې شیبو را سره مل وي. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې اغلې هيله شمس او اغلې ولوله تقان را سره وي. مننه له دوی نه مو دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي. تاسو د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه اوریدله. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم. خدای پامان.
کله یاد زما مل ماو کله تکل قامت را سراو کله می خیال کله رشتیا وی کله می ستر گترنا وی کله لستر گد دوش کو رلو پاولیو پشان ژوندن او په بار خو باندې جلاوی تخو هر وخت ماشنا وی تخو هر وخت ماشنا وی کله می دوست کله جانان وی کله می چوره کله جان وی کله د اترو تازه
پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
جانا چڑ گیا نورا یارانا جڑ گیا رات ایکڑی دانا دانا جڑ گیا
کړي کښ کی وال پرغیز ته مینا ور کړي کښ کی وال پرغیز ته مینا ور کړي ځان بکړي ترې نزان ځړ غیا مکوا نور یارانا ځړ غیا
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ